احمد چی بریم ستاسو کربه شید جاری. ده طالبانو ده حکمت ده بحرانیو چارو وزیر
از امریکا متحده ایالات سره بلکی لگاوندی هیوادونو اسلامی نری مثبت اړی کی غواړو.
دا هڅه به د تلار پرانیزي چې نړیوال د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني. پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس ته دا هڅه لري ښکاري.
تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړی دی په هغه کې ګڼ شمیر د دنیا د ډیرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغه په تور لیست کې دی.
ایران هیله مند دی چې له طالبانو سره به د اوبو ستونزه هواره شي.
هغه ذخیروي بندونه زمونږ باعث دې ګرځي چې اوبه ذخیره کړو د نورو ګاونډیانو د بیا تاسو ته هم خطر ولري.
په دې خبرونه کې په خوست کې د فابریکو د سشتنانو اندېښنې هم در سره شریکو.
فکر نه کوم چې نور پنګوال تر پنګونه وکړي او دشتا پنګوان به د لوی سور کړي فرار وکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه.
طالبان ویل نړۍ سره خې اړیکې غوړي. امریکا راتلونکو نه څوار لزر هغه افغانان امریکا ته وړي چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د تللو انتظار کوي او رومانیا کې ور لګیدنی خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. وسم بشپړ خبرونه زه هلی اسدیم. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرسیال مولا عبدالغنی برادر وای دوی د نړۍ لټولو هیوادونو سره خې اړیکه غوړي. خغلی برادر دا سرګندونی په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په مرکزی دفتر کې وکړي.
کڅوک مصر مشکل لري نه هغوی چې د مفاهمه د لارې مشکلات سره حل کړو. زموږ حکومت هیڅ چاته د ضرر اراده او پالیسي نه لري او راتلونکی افغانستان به د امن کور وي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو کوربه و چې پکې مولا برادر او یو شمیر نور طالب چارواکو ګډون کړی و. طالبانو درې اونۍ وړاندې د سپتمبر په اوومه خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پیل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په موقت ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د متحده ایالاتو د شمالي قماندې قماندان جنرال ګیلن ونخر د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان وویل چې متحده ایالاتو ته د شاوخوا 4000 افغانانو لیک به راتلونکي اونۍ پیل شي. د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو افغانان د پوځي الوتکو له لارې ایستل شوي وو، خو متحده ایالاتو ته د افغانانو لیږ هغه مهال ودرول شو کله چې په اروپا او منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له اډو څخه د ایستل شویو کسانو په منځ کې د شری ناروغۍ ځینې پیښې راپور شوې. دوی بیا هلته د شری واکسین ترلاسه کولو لپاره ساتل کېدل. د افغانستان شمال ته د زرګونو داخلي ویزای شوی او کسانو د بیرته ستنیدو پرسه پل شوی ده. نادر شکلن هادي چې له خپل کورنۍ سره یو ځای د جګړې لامل له کندوز څخه کابل ته ویزای شوی وو، فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي غواړي بیرته خپل کور ته ستون شي.
د جګړې لامل به ځای شوی او زما کور او راتلونکی ژوند خراب شو او مجبور وم دلته راشم.
مخکې لدې چې طالبان یو نیمه میاش مخکې کابل او نور ولایتونه ونیسي، د روان میلادي کال په پایل کې ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی و. هغه مهال په ځینو سیمو کې د پخواني حکومت د ځواکونو او طالبان ترمنځ سختې جګړې د دې سبب شوې چې ډیر خلک خپل کورونه پرېږدي او د کابل په شمول ښاري سیمو ته کډه شي. اوس چې په ځینو سیمو کې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو یو شمېر کورنۍ غواړي بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. د افغان ښځینه رضاکارانو ټولنې پرون لزګونه بسونه په کرایه ونیول څو یو زورو آتش پته بي ځای شوی کورنۍ له کابل څخه کندوز ته انتقال کړي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویل چې په دغه خار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د چاریکار د دوهمې حوزې مرستیال سید اقبال ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشوه چې د طالبانو پر رینجر موټر د سړک غاړې ماین وچاودېد. تر اوسه کوم چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ را وروسته دا په پروان کې لومړی ماین دی چې طالبان په نښه کوي. د سپتمبر په لومړیو کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم څو ماین چاودنی وشوي چې د ځینو مسولیت د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې یا د خراسان څنګه واخیسته. د رومانیا د کورنیو چارو وزارت وایي د کووید 19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه و تنه مړه شوي دي. د رومانیا د اضطراري حالاتو اداره وایي چې دا اور نن سهار د کونستانسا ښار په د یو روغتون کې د جدي څار خونه کې ولګید. د سیمې ځایي خلکو مخکې ویلي وو چې په دغه اور لګیدنه کې 9 تنه مړه شوي وو. اور وژونکي له یو ساعت وروسته وتوانېدل دغه اور کنټرول کړي. د رومانیا د روغتیا وزارت وویل چې په روغتون کې یو سلو دیار لستنه بستر و چې لسی د جدي څارنې څنګه کې وو. د اور لګیدو د لامل پړه څه نه دی ویل شوی. وروسته خبر ده چې پولیسو په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمن د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې یو سلو اتلس کسان ووژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر داوی د لویې شخړه رامنځته کړه. د سپتمبر له 8 تر 10 پورې د اکوادور په بندري ښار ګوای اکیل کې د زندان کنټرول د بندیانو په لاس کې وو. د پولیسو په خبره په دې موده کې د بندیانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړو له امله د وژل شویو یو 13 زندانیانو له ډلې د لږ تر لږه شپږو سرونه غوڅ شوي وو. چارواکو دا د لاتینی امریکا د زندانونو د بلوا او جګړو یوه تر ټولو خونړۍ بللې ده. د ګوای اکیل د محبس شاوخوا د وژل شویو بندیانو کورنۍ ورټولې شوې وي څو خپل جسدونه یوسي.
د ساجرړو مشهمنی خبرې مې چلا په منځني سبا 12 پښنوی په ټول افغانستان کې وري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وای لنړی سره شی اړي کې غوړ یو حکومت هیڅ چاته د ځان رسولو پالیسی نه لري. د شاخل برادر په وینا که هر څوک له دوی سره ستونزې لري طالبان چمتو دي چې د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای افغانستان نه غوړي د نورو ترمنځ د سیالیو قربانی شي. دا دواړه لوړپوړي طالب چارواکي داس مال د څرګندونې کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوال ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرنی ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې ملمانه کړي او له نړۍ سره د خو اړیکو پیغام ورکړي. د غونډې په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسی نه لري او کوڅوګلو دوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو لولاري حل کړي. د غونډې په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کوردانانه د خې حکومتوالۍ او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. خغلی متقی زیاته کړي افغانستان له 1928 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو يرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډي هیوادونو اسلامي نړۍ خلیجي هیوادونو د سویلي هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تخمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست تخپلولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوه هوکړې د بشپړ عملی کې دوه غوښتنه کړې او زیاتوي د دې هوکړې عملی کې دل کول شي د دوی او د امریکا ترمنځ پاړي کو کې شته ستونزې اوارې کړي. امیر خان متقی داډ ورکوي چې لدی وروسته بالا افغانستان نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیګ اندېښنې نه وي بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکارا له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د خو ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کیږي. خو له دې ټولو سره سره ورځ تر بلې د طالبانو او په گاونډ کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي تر دې چې دواړو خواوو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامي قوت ښودنه کړي. تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو پرمختللیو وسلو نظامي مانورونه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نږدې پرتو ولایتونو کې خپل بدري قطعه ځای پر ځای کړي او په همدې ښارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترنګلې شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیز ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
له نورو هیوادونو څخه مو هیله ده چې د زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې له مداخلې څخه ډډه وکړي ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوای په پنشیر کې د مقاومت جبهې ننګې تر ادانګلی د دې تر خوای او شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. د دې دوه موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریځ باندې اغیز کړي او خپل گاون کې د پرود هیواد ته لیوي داسې زاویې ګوري چې ګوندستون زی لا ورسره ډیر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان له نورو هیوادو سره د شو اړیکو هیله او تمه لري او که ستونزه وي د خبرو له لارې هوارېدو ته چمتو دي. د طالبانو دا ډول هڅې به دې ته لاره هواره کړي چې د طالبان حکومت نور هیوادونه په رسمیت وپیژني. د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر مې په دې اړه اخیسته.
دا بلک د وخت نه مخکې وي او ډېر زر به وي ځکه چې طالبانو تیر شلو کالو کې یو جنگي ډله وه او دنیا جله نه لري. بل دا چې تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړي دي په هغه کې ګڼ شمېر د دنیا د ډېرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغه په تور لیست کې دي. نو د دوی دغه غوښتنه اوس فعلا داسې ډېره منطقي نه ښکاري چې خصوصا غربي نړۍ دی زر د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
شمس ک تاسو دا اټکل کوي چې اروپای هیوادونه او امریکا او د نور پرمختللي هیوادونه به طالبان په رسمیت نه پیژني، د سیمه هیوادونه څنګه تیرځل جنو هیوادونو د دوی رژیم لکه پاکستان، سعودي عربستان او امارات تو په رسمیت پیژندلې و. دا پلابه په دغه اوسنی وخت کې ځینې د سیمه هیوادونو را مخ کې چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني،
ما په نظر هغه هم اوس لکه د وخت نه مخ کې ښکاري ځکه چې ټول هیوادونه منتظر دي د طالبانو عملی اقدامات ته ګوري. تر اوسه طالبانو بیانونه او د ژمنو تر حد پورې خروان دي، خو په عمل کې چې د دنیا کې لوی غوښتنې دي هغه اول خدای دې چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي، هغه کې هم ګوري کارونه ته اوس په افغانستان کې چې کوم واقعیت کیږي، داعش فعالیتونه چې زیاتېږي، حتی امریکا پرونه بل ورځ په هغه کې ویل د دوی نظامیانو چې په افغانستان کې القاعده هم فعال ده او دوی اړیکې سره شته. نو دا خو هغه غټه غوښتنه ده، خو که چیرته بیا د بشر حقوقو د ښځو حقوق دغه اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د جنکو مکتبونه شروع کړي، جک سنفونه چې دي البته او همداراز په دولتي اداراتو کې ښځو ته د کار زمينه مساعده کړي، او بیا ګاونډي هیوادونه خو طبعاً دغه مسایلو باندې زیات هغه فوکس نه کوي، توجه پرې نه کوي. د هغه بیا خپل غوښتنې دي. موږ تاسو ګورئ چې دا استاد تاجکستان بيخي د روابط د افغانستان سره خراب شوی دي. ایران هم دغه یو خاموش غوندې وضعیت کې دی ځکه چې هغه سابقه ده چې په افغانستان کې د مداخله کوله، په افغانستان کې بازی کړې دی، تقویه کوله، حمایه کوله، او د دې ترڅنګ حتی پاکستان چې په طالبانو په حمایه باندې زیات تورن دی هغه هم له اوسه پورې حاضر نه دی چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
پاکستان ته تاسو اشاره وکړه، پاکستان همدارس قطر او ځینې هیوادونه چې له طالبانو سره په خو هم اړیکې شیوي هغوی له نړیوالو غوښتي دي چې طالبان باید منځوي نشي ځکه دوی دا اندیښنه لري چې طالبان منځوي شي نو د دوی په وینا ممکن تر هغه ریډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي. د اندیښنې ته ساس په باور لوی دي چې وادونه په سترګه کتل شي.
بالکل عمدہ قصه یو تشويش ټول هیوادونو سره شته دي که پرشتيام افغانستان هم دغه یوازې پرې خستل شي او ضعیف نظام وي مرکزی، نو د دې احتمال زیاتېږي چې دلته نوري تورستی ډلې یا د افراطی ډلې زیات قوت پیدا کړي او حتی داعش چې دغه تیرورزو کې ډېر زر یعنی د طالبان د وخت راتلون وروسته دوی خپل عملیات پیل کړي دي، نو د دې نه هم د تشويش لري.
لا شغل شم څخه په مننې لوي خبرتي او روسه به واوري چې ایران تم لري چې له طالبانو سره به د اوبوستون زه حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ایران لکلونو رئیسی لا افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف لري. د دوه هیوادونو اختلاف د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت پروستیو کې هغه مهال لا زیات شو چې افغانستان د ایران پولي تنشتي په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند جوړ کړ او پرانست. اوسنی ایرانی چارواکي هیله لري چې طالبان به وهڅوي چې ایران ته ډېرې اوبه ورپریږدي. تفصیل په دې راپور کې.
ایرانی چارواکي هله من شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو سره به د افغانستان او ایران د اوبو لانجه پایته ورسی شي. لډیرو کلونو راهیسې ایران پر افغانستان تور پوری کوي چې د هلمند لسیند د ایران د اوبو حق نه ورکوي او پر دغه سین پر لپسې بندونه جوړوي. د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د حکومت په موده کې پر دغه سین د کمال خان بند جوړ شو او پر بخش آباد بند هم ډیر کار وشو. همدارس د کجکی بند دوهم فاز بشپړ شوی چې د هلمند سین اوبه ور بهیشي. د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غنی د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې اعلان وکړ چې نور به افغانستان هیڅ چاته وړیا اوبه ور نکړي. د چې ایران ته اشاره درلوده وویل چې اوبه به د تیلو په بدل کې صادر کړي. د افغانستان لپاره د ایران پخوانی استازي ابوالفضل زهروند د ایران کار خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د ایران پر کرنیزم زکو خورا بد اغیز کړي. په سرحدي ولایتونو کې چاپیریالیستو زیډی لري او د انسانانو او نورو ژوند پر ژوند منفي اغیز پری شي دی. د کابل په هنتون استاد او د علومو د اکاډمۍ غړی پوهن بشیر دوجالوی باید اوبو مسأله سیاسي نشي او ذخیروي بندونه نه یوازې دا چې د گاونډیو هیوادونو اوبو نه کموي بلکې د سیلونو په محل ورته ګټه رسوي.
منګه دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه راجدا کوو، دا په علمي شکل، په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا کې د ضرورتونو له مخې او د نړیوالو قوانینو له مخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو. او تر ټولو مشکل دا چې موږ باید دنیاوالو ته ووایو چې موږ صحیح د ذخیروي بندونو ته ضرورت لرو، انحرافي تم، اما هغه ذخیروي بندونه زموږ باعث دي ګرځي چې اوبه ذخیره کړو، دا بیا سیلابونه نه جوړیږي.
خو شغله زهروند وای چې د کمال خان بند تر جوړېدو مخکې له هلمند سیند څخه هامون جهیل ته د کال 900 میلیون متر مکعب اوبه بهېدي، خو اوس تر 800 میلیون متر مکعب لږ اوبه بهېشي. هامون د افغانستان او ایران ترمنځ تر ټولو لوی جهیل دی چې راز راز مرغان او ژبي پکې اوسي. طالبانو په 1990 ملسیزه کې له دې کابل چې وچکالی و او ډېر لږ ورشتونه شوي وو د کجکی بند اوبه بند کړي چې له کابل هامون تقریبا وچ شو. ایرانی چارواکو په زلونو د اشرف غنی حکومت په دې تورن کړی و چې د امریکا تر اغیز لاندې بندونه جوړوي څو ایران د اوبو له کموالي سره مخامخ شي. خو افغان چارواکو د ایرانیانو دا تورونه ردول، ویلي چې افغانستان برښنا او د مځکو د خړوبولو په خاطر د بندونو جوړولو ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت یوازې پر هلمند سین نه بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم بندونه جوړ کړی دي. د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو پر اساس پر 12 بندونو کار روان و چې د هغو لمنځه په بدخشان کې د شورابک بند او کابل ته نږدې د شاو عروس بند جوړېدو چارې بشپړې شوې دي. ایرانیان د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د دوه هیوادونو د 1993 کال د هلمند سیند د اوبو د موافقه خلاف بولی، خو افغان چارواکو ویلي چې ایران ته تر هغه څه زیاتې اوبه پهیږي چې په موافقه کې یادونه شوې ده. ځینو افغان چارواکو دا هم ویلي چې ایران په خپل خاوره کې له افغانستان څخه د وربهیدونکو اوبو لپاره ګڼ بندونه جوړ کړي دي. ځینې ایرانی چارواکي بیا ادعا کوي چې افغانستان تر خپل اړتیا زیات بندونه جوړ کړي دي. دوی وایي چې ایران به طالبانو ته په ټیټه بیه برښنا ورکړي او طالبان به وهڅوي چې په مقابل کې د اوبو په برخه کې له ایران سره معامله وکړي. د بندونو متخصص انجینر خلیل احمد دادم باور لري شدار چې د افغانستان د بندونو په جوړولو کې گاونډیان شریک کړل شي.
گاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي، د دوی سره دا مثلا مطرح شي چې دا اوبه سیده چې مونږ ذخیره کوو، هم افغانستان یو غرنی هیواد دی، زراعتي مزکه کدوې احصایه ولري، دوی ته معلومیږي چې څومره مونږ مزکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي. یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په هغه اندازه د ګاونډي واده د پاره هم در مفید دی. دوی کولای شي چې سرمایه گذاری یا پانګونه جذب کړي په افغانستان کې، حتی د ګاونډیانو څخه استفاده وکړي.
چیرې میاشت ځینو نړیوالو رسنیو وویل چې وروسته له دې چې ایران د تیلو صادرات بیرته پیل کړل، طالبانو د ایران په لور د هلمند سیند د اوبو مخه خلاصه کړه. خو په نیمروز کې د طالبانو ولایتي چارواکو دا خبره رد کړه چې ګنې دوی د کمال خان بند دروازې خلاصې کړي چې اوبه یې ایران ته وبهیږي. کمال خان بند 9 میگاواټ برښنا تولیدوي او 1,048,000 هکتار ځمکه خړوبوي.
د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یوش مر افغانان ادعا کوي چې په مختلفو ولایتونو کې طالبان ترې ډوډۍ او خواړه په زور غواړي. دا کسان وایي په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی خپلو کورنیو ته د خوړو برابرولو توان نه لري، په داسې حال کې به ورته ستونزمنه وي چې طالبانو ته باج ورکړي. طالبان څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وایي چې د طالبانو په نامه د ځینو کسانو لخوا ترې باج او ډوډۍ غوښتل کیږي. دوی وایي داسې وخت کې چې په ټول هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دوی د خپلو کورنیو د خوړو د برابرولو وړتیا نه لري، نو دوی ته ستونزمنه ده چې طالبانو ته باج ورکړي. یو له همدې کسانو د کابل ولایت په کوهدمن ولسوالۍ کې اوسیږي. دا چې ورته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله د نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کوي، وایي چې طالبانو ته د ډوډۍ د ورکولو توان نه لري. دا د 2 کلن مېرمن دوه ماشومان مور هم دا وایي چې خاوند یې درنو کارونو په ترسره کولو سره په ډیر سختۍ توانیږي چې کورنۍ ته په ورس کې د یو او یا دوه وختونو ډوډۍ برابر کړي. هغه وویل چې طالبانو ته اړوند کسان په نوبتي ډول له هرې کورنۍ خواړه غواړي.
همداسې په نوبتوار ډول زموږ کورونو ته راځي، موږ ته وایي چې راته خواړه برابر کړه. ما کله چې ورته خواړه برابر کړل نو هغه ونه منلو. راته ویل چې موږ ته غوخه وریجه برابر کړه. ما له ګوندیانو زر افغانۍ په پور واخیستې او لاړم دوی ته می خواړه برابر کړل.
د هیواد په بل څنډه شمالي بغلان کې هم خلک لورته ستونزې سرټه کوي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکی چې لامنیتی ویره نه غواړي خپل نوم څرګند کړي، زیاتوي چې د پخوانی دولت کارکونکو او درې ماشتکی چې خپل تنخواه نه ترلاسه کړي. د ویل چې کورنۍ ته د خوړو برابرول ورته ستونزمن کار دی، خو ارشوي چې په تیرې یوونی کې شلو کسانو ته چې د طالبانو له ادرسه ورغلی ول وریجو لوبیا تیار کړي.
د کلی د وکیل او د نورو مشرانو په وسیله خلکو ته اطلاع ورکړی ده. موږ د پولی خمری په دریمه ناحیه کې اوسېږو. د سیمې د خلکو لیست یې اخیسته او جماعت پر جماعت خلکو ته ویلي دي چې پر دوو کورنیو یو وخت ډوډۍ حواله کړي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې خپلو کسانو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې له خلکو خواړه او ډوډۍ وغواړي، او وایي کدا سیستونز موجوده وي هغه به حل کړي. د طالبانو د ویاند یو مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
ای موري درما تایید نه میتونه، مجاهدین امارت اسلامي اجازه نه درن کې از کسی نان را به زور بخورند و مردم را مجبور بسازند که نان را به آنها بدهند.
تر دې مخکې هم ځینو کسانو پر طالبانو ورته تورونه پوری کړی دي چې ګڼ شمېر افغانان یې په مختلف ولایتونو کې په زور کډوال کړي او له خلکو د خازې ترڅنګ کور په کور تلاشي هم ترسره کړي ده. د خوراک نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې د 2021 کال له لومړۍ را په دی خو 3 میلیونه افغانان په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړ دي، چې له جملې 14 میلیونه کسان کافي خوراکي توکي نه لري.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالقیوم يم د کابل څخه خبرې کوم. خبر شوم چې طالبان خپل لښکری د تخار ولایت سرحدي پولی ته د تاجکستان په پوله درولی دي چې د تیر سایت په حال کې درولی دي. دا چې ارڅ چې د تاجکستان او د هغه خبرې دي، مګر د تاجکستان د خو یو مرمم افغانستان ته تر سنه درغلي. خو برعکس پاکستان د کونړ په سرکانو په مراوري پزورګونه د ټوپ ګولې ولي. خو یا ورځ د طالبانو خپل لښکری نه سرکانو ته ولګلې، نه مراوري ته ولګلې، او نه پاکستان ته ولچ دا ولي.
حکومت د کونړ ولایت نه د اسلامي امارت نه دا خواسته چې چیزګو په تیر دوه لسیزو کې تقریبا 1000 هاو د جنگ متاذیل لرو او متاسفانه چې دا هغه نه د معاش او نه د قیمتي امتیازات درک لګیږي. نو زه د اسلامي امارت څخه دا خواست لرم، دا ته هیله لرم چې زمونږ دغه سرنوشت وټاکي او زمونږ د معاشونو غم وخوري، ځکه چې یتیمانان نن سبا جاړي د خپلو هغه د مالیونو پلرونو نه او د هغو نه دغه غواړي جامه پوښاک د مکتب نور داسې شیان غواړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په خوست کې د کارخانو او فابریکو مسولین او صنعتکاران وایي د خامو موادو او په بانکونو کې د پیسو د نشټون له کبله د دوی تولیدات د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. مسولین وایي که حکومت د نیمګړتیاو لري کېدو ته پاملرنه ونه کړي نو د دې فابریکو او کارخانو ډیره برخه به خپل تولیدات بند کړي. بل لور ته طالب چارواکي وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې یو شمیر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوي دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمیر سم نیمایي کم کړی او هغه کورونو ته رخصت کړي ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندیښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو له لارې پیسې ونه لیږل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دریو ستونزو یادونه وکړه.
در تر تر باید د کور مونږ ته وشي چې خپل پیسې انتقال کو، مونږ خام مواد خپل ور انتقال کوي. وا بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هېوادې نه مونږ ته صدرېږي ارسي په هغه رقم په اوس حالاتو کې په هغه رقم مونږ په خام موادو هغه رقم ګمرک وخلي په دې کې باید مونږ سره جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل مونږ فابریکې بند شولې مستوپیت مونږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې ته روپۍ دي اوس ته روپۍ دي هغه مالیه مونږ ته معاف کړي.
د خوست د صنایعو او قانونو خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وایي کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
کدا ووځيږي مونږ صنعتکارون به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، کارخانه به ودرېږي، هغه خلکو ته چې مونږ په ولایاتو کې د کور زمينه برابره کړې دو هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندیښنه څرګندوي کچیر په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه خنه کی.
کچیر کې دا پانګوالو ستونزې حل نشي نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لوی سور کړي فرار وکړي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلک ته د کار زمینه برابره شي. مونږ فابریکې پل شاله ترونه شي پایندا کې منور پنګوال تشویق شي وي چې زه ته پنګونه افغانستان کې وکی او زړه خکې چې پنګونه وکیم.
بلخوا طالب چارواکی وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرسته وکړي. د خوست ولایت مقام در رسنوي د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایت ادارې په واس کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی، نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګاشي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابر کړي.
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا 200 ډیر کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې ورسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
داسې نتایج شوي راپورونه خبره شوي دي چې د استرالیا کرکټ بورډ شای نن یا سبا له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه لغ وکړي. ټاکل شوی و چې دا لوبه د نومبر په 28مه په استرالیا کې شوی وای. د استرالیا کرکټ بورډ مخکې په یو بیان کې ویلي و چې له افغانستان سره د دې لپاره دا ټیسټ لوبه لغو کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ شجنه لوبغاړي کرکټ ته نه پریشتي. له همدې سره د ازادي راډیو دا ماشامنی خبری مجله سرته ورسیده. خو بل خبری مجله هم لرو. سید سمی عباس وړاندې کوي. عباس